کړي مسې وخت د سهار لس بجې سوې. نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د نومبر 8 نیټه ده. د مشال ریډیو په دومګړي کې مو یعنې د نن ورځې دومګړي کې مو زاب الخیر کاکړ او شاهنګنیر هرکلی کوو. د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د مذهب سپای په تور کې نیول شوي اسابیبي له زندانه خوشي شوي. دا د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړي نیول شوي دي او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. په اخره کې د اردو غزلي وتلي سندرغاړي غلام علي د ژوند او فن په اړه سندري جادوګري یونس پروګرام وړاندې کړو. په پیل کې شاین بنیرۍ له خبرو سره
لومبه د دې وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا بې ګناه ګرځول شوې سوي مېرمنه آسیا بیبي له جیله خوشې شوې او یو خوندي ځای ته منتقل کړل شوې ده. د خیبر پښتونخوا په بڼو کې پولیسو د پښتون تحفظ مومنټ ځینې مشران او لسګونه پلویان نیولې دي او د امریکا اټرنی جنرل جیف سیشن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینا له خپلې چوکۍ څخه استعفا ورکړې ده. په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا بې ګناه ګرځول شوې سوي مېرمنه آسیا بیبي له جیله خوشې شوې او یو خوندي ځای ته منتقل کړل شوې ده. د اروپایي پارلمان مشر انټونیو تیانی پرون په ټویټر پیغام کې وویل چې د پاکستانی چارواکو مننه کوي او سترګې په لار دی چې د آسیا بیبي او دغې د کورنۍ سره په اروپایي پارلمان کې وویني. د آسیا بیبي وکیل سیف الملوک بی بی سي ته ویلي چې آسیا بیبي سره د کورنۍ د نږدې غړو له پاکستانه د جهاز په وسیله ویستل شوې ده. نوموړي زیاته کړې هغه ته نه ده معلومه چې کوم ځای ته تللې ده. آسیا بیبي د مذهب د سپکاوي په تور کې 8 کاله په زندان کې تیر کړل خو د اکتوبر په 1 نیټه سپریم کورټ بې ګناه وګرځوله او د هغې د خوشي کولو حکم یې ورکړ. له دغې وروسته په پاکستان کې له سغدریزه مذهبي ډلو لخوا پر تشدد مظاهرې راوپارېدې او دا غوښتنې وشوې چې آسیا بیبي دې په دار وځړول شي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې پولیسو د پښتون تحفظ مومنټ ځینې مشران او لسګونه پلویان نیولې دي. په بنو کې د یاد غورځنګ مشران وایي چې له 100 راهیسې د دوی پر ضد چاپې روانې دي او تر 100 زیات غړي نیول شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو ضلع مشر ندیم اسکر په دغه اړه بیګا مشال لیډو ته وویل چې پولیسو د نومبر له 9 نیټې راهیسې د غورځنګ د غړو پر کورونو چاپې وهل پیل کړي دي.
تقریبا دا پورته کړی دي کم سلبان نه باندې کم خلک تھی. دا بالکل صرف پر دغ بنیادی ولې دي چې دوی ټوپې په سارې په هغه کې سټوډنټان اصلو نه چکرې دي بازارونه دمره سا چې رېړې او دا عام متر کش خلته هغه خپل پورته کړی دي.
په بنو کې د اکتوبر 28 نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ تر ولسي غونډې وروسته پولیسو د غورځنګ د مشر منظور پښتون په ګډون د 28 مشرانو او غړیو پر ضد راپور درج کړی دی. بلخوا د بنو ضلع د پولیسو مشر یاسر اپریدي ویلي چې تر دې دمه له قانونه د سرغړونې په تور 26 کسان نیولي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت اسلام آباد هایکورټ ته ویلي د بشري حقونو په فعالې ګلاله اسماعیلي سفري بندیزونه د استخباراتي ادارې ISI په غوښتنه عملی کړی دي. دا خبره ګلره اسماعیل بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې کړی ده. هغه زیاته کړه چې له دې لیست څخه د خپل نوم استرو لپاره په عدالت کې درخواست جمع کړی دی چې اوریدنه به د نومبر په 28 نیټه کیږي.
پرون چې د انټیریر منیسټری کوم خلک راغلي وو یو رپورټ پیش کړ عدالت ته او هغه رپورټ مطابق باندې د ISI پر ریکمنډیشن باندې انټیریر منیسټری زمانه مچولې ده. څه ثبوت هغه نه ورکړي نه عدالت ته څه ثبوت ورکړي ده او نه انټیریر منیسټری ته څه ثبوت ورکړي ده چې د کوم قسم لاندې سټیټ اکټیویټیز کې انوالو یم.
د خیبر پختونخوا له سوابې ضلع سره اړه لرونکي مدني فعاله ګلاله اسماعیل د اکتوبر په 12 نیټه هغه وخت د سفري بندیز په لیست کې اعلان شوه کله چې نوموړی له لندن څخه اسلام آباد ته راستنېده. هغه وایي د پلټنو فدرالي ادارې له هغې پاسپورټ او سفري دستاویزات هم اخیستي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مهاجرینو د کاري ډلې دویمه غونډه شوې ده. پرون د ریاستونو او سرحدونو د وزارت په ودانۍ کې په دې غونډه کې د افغانستان د کډوالو د وزارت د مرستیالي وزیر ډاکټر علیما په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې برخه واخیسته. د پاکستان د پلاوی مشري د سفران وزارت سکرتر محمد اسلام کوله. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې په غونډه کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو سره په تړلو چارو خبرې وشوې او د غی خپل هیبات ته د ستنېدو په لارو بحثونه وشو. د افغانستان د کډوالو او رستنېدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي د یو شمېر افغانانو لخوا د پاکستان د شهریت د ترلاسه کولو پاړه په دې غونډه کې څه خبرې نه دي شوې. دا مهال په پاکستان کې تر 2.5 میلیونو زیات افغان کډوالو سیږي چې تر 1 میلیون زیاتې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د امریکا اټارنی جنرل جیف سیشن د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په وینا له خپلې چوکۍ څخه استعفا ورکړې ده. د هیواد د ستر قانون عملي کوونکي په توګه د نوموړي د استعفا نه وروسته د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلت په اړه د ځانګړي سلاکار رابرټ مولر لخوا روانې پلټنې د بې یقینې سره مخ شوې دي. سپینې ماڼۍ ویلي جیف سیشن پرون د یو لیک له لارې ولسمشر ټرمپ ته استعفا رالیږلې وه چې ولسمشر منظوره کړه. دې اقدام د ډیموکرات ګوند غوسه راپارولې ده ځکه چې هغې غوښتنه کړې وه چې باید هغه پلټنه دې خوندي کړل شي چې د ځانګړي سلاکار رابرټ مولر ترسره کړې وې. او د ناټو اتحاد د لسو غړیو هیوادونو خواوشا ولس نیم زره ځواکونو په پولینډ او بالټیک هیوادونو کې په پوځي مشقونو کې برخه اخیستې ده. دا مشقونه پرون پیل شوي دي. د پولینډ دفاع وزارت وایي چې دا ناکونډه په نوم د پوځي مشقونه له دې وړاندې په دغه هیواد کې نه دي ترسره شوي. په دې کې 2.5 زره پولینډي ځواکونه برخه اخلي. دې سره سره د ناټو د غړیو هیوادونو 15 زره ځواکونه په استونیا، لتویا او لتوانیا کې په دې پوځي مشقونو کې شریک دي. په دې کې په بالټیک سمندرګي کې ځینې بحري مشقونه هم شامل دي. دا مشقونه به د نومبر تر 14 نیټې پورې دوام لري. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له شاهین بونیری واوریدل. د پاکستان سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي په تور کې نیول شوی آسیا بیبي له زندانه خوشي شوی. خو تر دې وړاندې د آسیا بیبي په اړه د تریک لبایف او حکومت ترمنځ یو تړون شوی د هغه قانوني حیثیت سره.
چا ورانه کړی چې د آئین خلاف ورزی کړی ده نو هغوی په دغه اګریمنټ باندې نه معاف کېدی شي او نه پاتې کېدی شي او نه بچ کېدی شي.
د خیبر پښتونخوا په بونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړي نیول شوي. د غورځنګ په دې اړه تګلاره څه ده؟
موږ به فعال امنیت من کوو د ملګرو د رعایت لپاره د مدد سیستم ته کوو او نور احتجاج یې د بل ځای لپاره په کمیره مو فرګري کې کوم پر په توګه د تاسو یو څه نه کوو.
او په پای کې د اردو غزلي وتلي سندرغاړي غلام علي په اړه سندري جادوګری اونیکس پروګرام کوو.
چھٹکے رات میں آنسو بہانا یاد
یوش میں نور رپورٹ نام لگی لما شالی ڈیو سراؤ سے. آو سمد اخبرونی دا پائل رپورٹ. د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي په تور کې نیول شوی آسیا بیبي له زندانه خوشي کړل شوی ده. د پاکستان چارواکو ویلي هغه پرون ناوخته له ملتان جیل اسلام آباد ته یوړل شو. د اروپایي پارلمان مشر په ټویټر باندې لیکلي چې آسیا بیبي خوشي شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې د سپریم کورټ د فیصلې پر ځای سخت دریځه مذهبي ډلې تر درو ورځو پورې په پاکستان کې پر تشدده مظاهرې وکړې، خو وروسته له حکومت سره تر تړون وروسته پای ته ورسولې. د مشال رادیو د انګریزي څنګه رپورټ درته وړاندې کوو. د پاکستان چارواکو د آسیا بیبي له هیواده د وتلو په اړه تر اوسه په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو د اروپای پارلمان مشر انټونیو تیانی بیگانه وخت پر خپل ټویټر باندې ولیکل چې آسیا بیبي له زندانه خوشي شوی او خوندي ځای ته وړل شوی ده. هغه په خپل پیغام کې د پاکستاني چارواکو مننه کړې او هیله ښودلې چې څومره ژر ممکنه وي له آسیا بیبي او د هغې له کورنۍ سره به په اروپای پارلمان کې وویني. د آسیا بیبي وکیل سیف الملک هم پرون ماخستان بی بی سی ته ویلي چې آسیا بیبي د کورنۍ له نږدو غړو سره په الوتکه کې له پاکستانه بهر وړل شوې ده. البته هغه زیاته کړې چې ورته معلومه نه ده چې کوم ځای ته انتقال شوې. چارواکو ویلي چې د بریدون لویری آسیا بیبي پرون له ملتان زندانه د هوا د لارې په اسلام آباد کې یو ناڅرګند ځای ته یوړل شو. آسیا بیبي د مذهب سپکاوي په تور کې 8 کال په جیل کې تیر کړي، خو د اکتوبر پر 1 نیټه سپریم کورټ بی ګناه وګرځوله او د خوشي کولو حکم یې وکړ. د عدالت د فیصلې پر ضد په پاکستان کې سخت دریځي مذهبي ډلې تحریک لبیک او نورو مذهبي ګوندونو پر تشدد مظاهره وکړې او غوښتنه یې وکړه چې آسیا بیبي فتدی پا پانسی ورکړل سي. د تریکل بایک او حکومت ترمنځ تر تړون وروسته مظاهره پای ته ورسېدې. په تړون کې حکومت د مذهبي ډلې دا شرطونه منلي وو چې د آسیا بیبي نوم به تر قانوني کاروایي وروسته له هیواده د وټو کنټرول لیست اچوي او فیصلې ته د بیا کتنې په درخواست کې به مداخله نه کوي. د آسیا بیبي وکیل سیف الملک د سیشن میپورتس له مشال رادیو سره په مرکه کې ویلو چې آسیا بیبي 50 کلنه ده او د دوه لونو مور ده چې یو لوري ذهني ناروغه ده. د تیرې جمعې پر ورځ د کسنګ تاسو پر رپورټ کې اوریدل د پاکستان حکومت او تریکې لبک پاکستان نومي مذهبي ډلې مشرانو ترمنځ یو راځینامه وسوه چې په اړه اندېښنې څرګندې شوې. د راځینامې مقصد د تریکې لبک هغه احتجاج ختمولو چې د سپریم کورټ لخوا د ایسوي شزي اسیابي د خوشکول د فیصلې په سر پیل کړی. د راځینامې په دې تشدد کې یو شمېر خلک شتمنو ته نقصان ورسېد. د راځینامې ولې متنازع ګڼل کېږي په دې اړه ملي امیرزاده د قانون چارو پوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د قانوني چارو کارپو لطیف افریدی وای په موعده سره حکومت ځانته یو ارزي اساني پیدا کړه خو دا هیڅ قانوني حیثیت نه لري.
لیګل ویلیو خو دې هیڅ سم نشته ځکه چې چا که د قانون خلاف ورزي کړی وي نو دا غیر د قانوني لارې نه بغیر په بل طریقه په اګریمنت باندې روغه جوړ نه کیږي. چې چا ورانه کړی چا د آئین خلاف ورزي کړی دا نو هغه په دغه اګریمنت باندې نه معاف کیدی شي او نه پاتې کیدی شي او نه بچ کیدی شي. په دې چا خلکو د لس نقصان ورسوي لو هغه خلاف ورزي چې دی چې تر څو پورې دا سړی معاف نکي نو حکومت هغه نشي معاف کولی.
په پیښور کې وکیل فضل خان وای دا مویده په داسې حال کې شوی چې حکومت غوښتل په فوري توګه د مظاهرچیانو زور مات کړي او هم په دې سبب حکومت تر فشار لاندې و.
هر یو هغه معاهده یا خپل کې اګریمنت کوم چې د پرشر یا دباو یا د یری د لاندې کیږي هغه غیر قانوني وي. په خبره کې دنیا ته ښکاره ده چې دا په پرشر په دباو د لاسه دغه معاهده شوې ده. په دویمه د دې معاهدې د سره هیڅ حیثیت او هیڅ قانوني اهمیت نشته. آسیا بیبي کیس ته دا سزا چې ده دا د دې ملک ټولو نه غټ عدالت او هغه معاف کړی و. د نه پس که ایون حکومت هم هیڅ قسم معاهده چې کوي یا هیڅ قسم فشار یا دباو چې په سپریم کورټ وروړي چې یاره هغه دې په دې باندې نظر ثانی کړي دا ټول غیر قانوني دي او غیر اخلاقي دي.
دا قانون پخوانی وفاقی وزیر افتخار ګیلانی په خبره دا قانون خلاف هیڅ راضینامه نشي کېده او قانون پر داسې موعدو برلاسي وي. نوموړی وای دغه موعده یو بد پیغام ورکړو.
ریاست هغه اختیار ښکاري چې نشته کمزوري دي په دا ملت سماجت باندې اوس کم درې ورځې په خلکو تیرې شوې سړکونه بند وو نارې او کنځل نو دا ریاستي کمزوري ښایي بین الاقوامي سطح باندې هم ډېره د شرم خبره ده چې قانون مطابق د ملک ټول نه غټ عدالت یو فیصله وکړه آئین او قانون مطابق او هغه فیصلې خلاف خلکو اجبونه منو تاسو بیا هغې سره راځینامه کوی نه دا خو مسیج نه ده.
د اکتوبر پر یو دیرشمه سپریم کورټ د مذهب سپکاوي په کیس کې زندانې آسیا بیبي بے ګناه وګرځوله. تحریک لبیک پاکستان په نوم مذهبي ډلې د دې فیصلې پر ضد درې ورځې په ټول پاکستان کې مظاهره وکړي. روسي حکومت له تحریک لبیک پاکستان سره معاهده کولو ته اړ شو او په 15 نکاتو مشتمله لوازنامه یې لاسلیک کړه. په لوازنامه کې راغلي چې د آسیا بیبي مقدمې ته د بیا کتنې غوښتنه په سپریم کورټ کې جمع کېدو باندې به حکومت څه ډول اعتراض نه کوي او د هغې نوم دې ممنوع الخروج اعلان کړي. وکیل لطیف افریدی په موعده کې د شاملو نقطو په اړه وای د نظر سانې درخواست د فریقانو حق دی خو منل یا نه منل یې له عدالت سره تعلق لري.
خو نظر سانی خو بیا کوټ ګوري او یې باقاعده آیا دا قابل غور ده چې جان ګوري چې موږ نه کوم داسې اهم اړخ چې دی د کیس پاتې شوی دی نو په دې کیس کې خو ډېره لویه فیصله هغوی لیکلې ده او په دې کې هغوی د مقدمې هر اړخ چې کوم دی کتلې دی د دې منل او نه منل د عدالت سره تعلق لري او په عدالت کې هیڅ داسې خبره نه ده پاتې چې دا ریویو قبول شي.
بلخوا د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری د اتوار په ورځ په کراچۍ کې په خبري هونډه کې ویل چې حکومت د تشدد د مخنیوي لپاره د یوې حکمتي عملی لمخې موعده کړې خو د په خبره تشدد کوونکي او بغاوت کوونکي به هیر نه کړل شي. د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی ما بجا
تاندې هلې
په پاوکم دوه بجو
د مشال پنوم
په دوه بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړای
په سلورو بجو
تازه خبر دا دی چې لکه څنګه تاسو مخکې واوریدل د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د مذهب سکواوی په تور کې نیول شوې آسیا بیبي له زندانه خوشي کړل شوې ده. په دې اړه باندې دا رپورټونه هم چې هغه له هېواده د باندې وتلې ده او ټولې میډیا ورکړې او د دې تر څنګ د دې د وکیل له خولې ویل شوي سیف الملوک چې هغه له هېواده د باندې وتلې خو البته د ترند معلومات چې کوم ځای ته وړل شوې ده. خو اوس تازه خبر دا دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل یو خبری غونډه اونیزه خبری غونډه کې دا خبره کړې ده. دا ډان رسپانه او جیو نیوز دا خبره کوي چې هغه دا خبره کړې ده چې په دې خبره دا خبره هیڅ رښتیا نه ده چې آسیا بیبي له هېواده د باندې وتلې ده. هغه ویلي چې هغه په ملکي زنانه ده. او سم یو بل رپورټ راځو د خیبر پښتونخوا په بونو کې تر هغه وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ لسکونه پلویان نیول شوي چې ځای پولیسو د اکتوبر پر 9 د دوی پرضد د قانون سرغړونې رپورټ ترچ کړ. په بونو کې د یاد غورځنګ مشران وایي چې له څو ورځې راهیسې د دوی پرضد چاپي روانې دي او تر سلو زیات غړي نیول شوي دي. بلخوا پولیس دا مني چې تر دې دمه د قانون ته د سرغړونې په تور شپږ کسان نیولي دي. احمد شازمی رپورټ لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو ضلع مشر ندیم اسکر پرون مشال راډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا پولیس د نومبر له 9 نیټې د یاد غورځنګ د غړو پر کورونو چاپی وهي او چې مطلوب کس پیدا نه کړي نو بیا د کور نور غړي یا نږدې خپلوان ونیسي. نوموړی وایي په بنو کې د اکتوبر پر 23 د پښتون ژغورنې غورځنګ تر ولسي غونډې وروسته پولیسو د دې جلسې له ګډونوالو د غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون د 28 مشرانو او فعالو غړو پر ضد رپورټ درج کړ. خو د اسکر په وینا اوس پولیسو یې نورو کسانو ته هم لاس اچولی دي.
کم سلبان نه باندې کم خلک تھی دا بالکل صرف پر دغ بنیاد نیولې دي چې دوی ټوپې په سارې په هغه کې سټوډنټان اصلونه چې کړی دي بازارونه دمره سا چې رېړې او دا عام مزور کش خلته هغه خپل پورته کړی دي.
بلخوا د بنو پولیسو ضلع مشر یاسر افریدی وایي چې تر دې دمه یې 26 کسان نیولي چې درې د بنو جلسې په تړاو د پوځ او ریاست پر ضد د نارو وهلو په تړاو نیولي او پاتې نور یې د آئین د 144 دفې او نورو قانوني سرغړونو په تړاو نیولي دي.
دو بازار کے ریلی زبرستی دی چکم ریلی دفعہ 44 خلاف ورزی ہو سکول کے زبردستی نہ ہوتی دی تقریبا سکول مشمانوں تے اکڑی دی پزور دا اغی خلاف ورزی کے دا ویڈیوز موجود دی اغی کے دا فیاض دی اغی کے دا کسان رس دی.
د پاکستان حکومت په بنو کې د اکتوبر پر 26 د 144 د فی عملی کولو اعلان وکړ. د پاکستان د آئین تر دې د فی لاندې تر څلور زیات کسان پر یو ځای نه سرغړوندای او د دې سرغړونې سزا زیات څخه زیات 3 بند یا جرمانه وي. دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ د پولیسو لخوا د دوی د غړو نیول په خبرګون کې څه اقدام کول غواړي، د غورځنګ یو مشر او له شمالي وزیرستانه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي محسن داوړ وایي لومړی اقدام به د غړو ضمانت کول وي. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان نیول کیږي. تر دې وړاندې هم د اسلام آباد، کراچۍ او لاهور په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د دې غورځنګ یو شمېر پلویان د سمودې لپاره نیول شوي چې بیا وروسته خوشی کړل شوي ول.
هلته بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ ډیر اسمر خان او جنوبي وزیرستان څنګه مشران وایي د خپل ملګري د خلاصون لپاره د جنوبي وزیرستان له ډیپټي کمشنر او فوجي چارواکو سره ملاقات کړی دی. دوی دا کوي چې د غورځنګ یو فعال غړی حمزه دوی اونۍ مخکې نیول شوی او د چارواکو په بند کې دی. ولسی انتظامی او فوج په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. سیلاب مسعود نور حال راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د ډیر اسمل خان ټانک او سولي وزیرستان مشرانو غورا کړې دا چې کدې سره روغه بریګیډ په حوالات کښې باندي ژڼای حمزه علي په یوې هفته کښې د ننه راخوښی نه کړی شه بیا به دوی د دغې بریګیډ د دفتر په مخامخ احتجاجي پالتۍ ووایي او تر هغه وخت پورې به پورته نه شي چې تر څومره پورې د دوی غوښتنه منلې شوې نه وي. د غورځنګ یو خان گشتی شاہ فیصل غازی مشال ریڈیو تا پدارنگ وجا گدا
ویس دا دوی افتی مخشه دا وچه خوڑه ایوا وکی او شولان چه پاشه دو فوج رو مرشوی وی او پانا بعد اغزی تا فوج ورا لای اوات پندوش کسن زوانون و بوداغون مشرون اینی والا شبودی پشیری که نیجا دا برگیر سرا نجار و دا پلتیکلو سرا نیج ملاقات وکا دوی افتینا همزالی که دا یو زون جنکای دا دا فوج سرا دا دا غا وکیا شی دا نیوالای دای او کچیر همزالی دا خلوص نشی او یو هفتا شی دننا دا نیجا د ټول پښتني سراروغه بریګیډ مخمخو واده د نیجه د جدي برنوي
د غرزنګ د کور کمیټا یو نمائنده مولانا طاهر مسعود په دغه باریک شه پله خبره په دغه رنگ مخشه بوتله
صدر نوی خالد حمزادی د کور بیا نوی صدر نو د وزیرستان د سره لا پتا افرادی دغه پورا ان شاء الله بیا در نکیږي وته یو مطالبه کوي تاسو کیږي او دا د تمیزای ای په ایتور ناوال اوالې میستر خوخه جمی پری
تماس ونسا خداغا چرواکی دے ٹیلی فون پر لکھے ران اغلال سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
ڈران رسپانہ لکھی ڈیر ځنډ پس ښکاري داسې چې پاکستان په هیواد دننه د لارې درکو کسانو ستونزو حل کول غواړي ځکه چې دې مسلې په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته تاوان رسولی. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر په دې لټ کې د سپیناوي او پخلاینې کمیشن جوړولو هم وړاندیز کړی چې دارنګه د لارې درکو کسان د کورنۍ د اندېښنو تر څخه د ازاله وسي. د مقالې لنډیز د اسرار عالم مومند اورو.
دن ورسپان لیکي د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د ګلپورزو د سنټ کمیټې ته ویل چې وزیر اعظم د کسانو د لادر کولو زده نړیوال تړونو لاسلیک کړي. د دې په خبره د دې ګام هدف نړیوال ټولنې ته پیغام ورکول دي چې پاکستان د لادر کسانو د مسلې په حلولو کې جدي دی. ورسپان لیکي یا تړون لاسلیک کول ډیر مهم دي ځکه چې دا به پاکستان پابند کړي چې د بشري حقوقو دغه سرغړونه ودروي. ډاکټر مزاری د سپیناوي او پخلاینې کمیشن جوړولو اهم وړاندیز وکړ چې دا رنګ د لادر کسانو د کورنۍ او غوښتنې تر څه حده پوره کړل شي. د ورسپانې په اداره کې راغلي په عین حال کې د یو داسې قانون جوړول اهم په پلان کې دي چې له مخې یې د لادر کولو عمل یو مجرمانه فعل وګرځول شي. البته د پاکستان موجوده آئین اهم د دې هیواد وګړي د لادر کېدو ژغوري. خو د ورسپانې په خبره له بده مرغه په دې هیواد کې جمهوري ادارې کمزوري دي او د دې جوګه نه دي چې د هغو غیر جمهوري قوتونو مخه ونیسي چې پرې د کسانو د لادر کولو تور نه دي. په دې لړ کې د تر ټولو زیات مثالي کار د پخواني چیف جسټس افتخار چودھری په وخت کې شوی وو چې د استخباراتي ادارو چارواکي یې هم د لادر کسانو په کیس کې عدالت ته حاضر کړي وو. د لادر کسانو په اړه تحقیقاتي کمیشن هم ډیر کار کړی وو او د لادر کتنانو په اړه یې نه یوازې معلومات راجمع کړي وو بلکې هغه حراستي ځایونه یې هم په ګوته کړي وو چیرته چې دغه کسان ساتل شوي وو. خو له بده مرغه د کمیشن یو تن هم دغه کار ذمہ وار و نه ګرځولو بلکې د کمیشن چیرمن د مسلې د غلي کول لپاره تر دې پورې ویل چې زیاتره له دغه کسانو هیواد پریښو دي او نور ملکونو ته تللي او ډېر لږ هغه دي چې په حراستي مرکزونو کې دي.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت اسلام آباد های کورټ ته ویلي چې هغه پر پښتني مدني فعال ګلال اسماعیل د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI په غوښتنه له هیواد بهر بهري سفر بندیز ولګاوه. دا خبره ګلال اسماعیل د نومبر پر اومه مشال ریډیو ته وکړه. ویل چې هغه له دې لیست څخه د خپل نوم ایستلو لپاره په عدالت کې درخواست جمع کړی دی چې بل اورېدنه به د نومبر پر 28 کې شي. احمد شازمی په دې اړه رپورټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا له صوابي ضلع سره اړه لرونکي مدني فعال ګلالي اسماعیل د اکتوبر پر 12 نیټه هغه وخت ممنوع الخروج یا د سفري بندیز په لیست کې اعلان سو کله چې نوموړی له لندن څخه اسلام آباد ته راستنه سو. نوموړی وایي هیواد ته له رسېدو سره سم د پلټونو فدرالي ادارې له هغې پاسپورټ او سفري دستاویزات واخیستل. ګلالي وایي تر دې وروسته هغې په اسلام آباد هایکورټ کې درخواست جمع کړ تر څو پر نوموړي سفري بندیز لرې کړل سي او پاسپورټ ورته بیرته ورکړل سي. خو د هغې په وینا د نومبر پر 26 په اسلام آباد هایکورټ کې د عدالتي کاروایي پر مهال د کورنۍ چارو وزارت چارواکو ویل چې د ISI پر سپارښتنه پر هغې سفري بندیز لګول سوی دی.
پرون چې د انټیریر منیسټری کم خلک راغلي او غي یو رپورت پېښ کړ عدالت ته او هغه رپورت مطابق باندې د آی سی پر ریکمنډیشن باندې انټیریر منیسټری زمانه مچول لري او هغه چې کم ما باندې لکه څه ثبوت هغه نه ورکړي نه عدالت ته څه ثبوت ورکړي دی او انټیریر منیسټری ته څه ثبوت ورکړي دی چې د کوم قسم لاندې سټیټ اکټیویټیز کې انوالو یم چې د پښتون داوز موومېنټ ممبر یم نو دا ځان له لکه دی دا شانت فریم کې چې دا یو انټی سټیټ اکټیویټی د چې د دې جلسو کې مایسا
په پاکستان کې د سفری بندیز پر وسنی پروسه ځینې نیوکه هم کیږي. د همغړې د دې هیواد د وفاقي کابینه پر سپارښتنه د کورنی چار وزارت پر یو کس سفری بندیز لګولای شي، خو ګلال اسماعیل وای د دې په قضیه کې دا پروسه هم نه ده عملي شوې. د پاکستان یو شمیر پارلماني غړي هم په دې هیواد کې په ممنوع الخروج پروسه کې د بدلون غوښتونکي دي. د پاکستان د سینټ د کورنی چارو کمیټې پر همدې موضوع د اکتوبر پر 22مه غونډه وکړه او حکومت یې ځین سپارښتنې وکړې. د دې کمیټې غړي محمد عتیق شیخ پرون مشال رډیو ته ویل،
ہماری پہلی ریکمنڈیشن جو تھی وہ یہ تھی کہ جتنے ہمارے اس وقت میں ای سی ایل کے اوپر
مگ لومڑے اس پارختنہ داوا چے دا وقت چے ہر سمر نمونہ تر دو کلونو زیات پ ممنوع الخروج لسٹ کی پاتی شوی ہغوی دے ل لسٹ سخه و استل شی بل اس پارختنہ مو داوا چے اڑوند عدالت دی پریکڑ وکڑی چ کوم نمونہ باید پ ممنوع الخروج لسٹ کی واچول شی او کوم و استل شی
کہ نام ای سی ایل میں ڈالا جائے یا نہ ڈالا.
ګلالی اسماعیل د میرمنو د بیداری د یو غیر حکومتي سازمان مشر ده، خو په دا وروستیو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ په حیث پر یو شمیر دریځونو په پاکستان کې د پښتنو د لاقانونه وژنو او برمته کولو د مخنیوي او هغوی ته د بشري حقونو د ضمانت ورکولو لپاره ژغ پورته کړی دی، خو د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارې به د پښتنو له دا ډول زورونو انکار کوي.
احمد شاہ زمین رپورٹ ہو رہے تھے. دا پاکستان مقامی اسمبلی کی پرون دا واکمن گوند اپوزیشن مسلم لیگ نواز دا غڑو ترمنز لفظی شخڑا وسوا. شخڑا هغه وقت پیل سوا چکل دا تحریک انصاف سر تعلق لرون کی وفاقی وزیر پر پخوانی وزیر اعظم نواز شریف باندی د سند صوبې د اوبو د غلا کولو تور ولګاوه. د دې په جواب کې د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی هم سختې جوابي خبرې وکړې. دا چې نور څه وسو تفصیل به له اسلام آباد د سراج سهیر په رپورٹ کې واورو.
اسلام آباد کے دشہرو پورس د قومی اسمبلی پغنڈ کی سن سبیت دوبو جائز برخنور کڑے کے دو باندھے دا پاکستان پیپلز پارٹی لخوا پا توجہ را گرزول نوٹس دا بحث پا وقت دا ابی وسائل و وفاقی وزیر فیصل واؤڈا او ایل پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نور صبح پہاک باندھے ڈاکا اچولے اور دا سن سبھی اوبئی غلا کڑی
جہاں تک کہ فائنانشل چوری تو چوری یہ حصہ داری میں بھی چوری کر رہے
دے وئی مالی غلا خو غلا دا وی پا برخو کی ہم غلا کبھی اور پدی ٹیلی میٹرز کی زما کا نشتا خو بیا با ہم دسین سو بے سر امرستا کوم زما پا ذاتی تو گا باندی پاتل لسم ترمیم اندیخ نی دی حقدا چی زد طول سبو سر کم کمک کول غوالم نو ہم ددی پا وجه یه نشم کولی نو دی لڑکی زد دوی تا ویل غوالم چی ما پا دی کی ددی غلا نی ولی دا
دا
فیصل واؤڈا پا دی بیان باندی دا پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاید حقان عباسی اویل که بیای غل اوی نو دی بدت تا او پلارتا ورلا غل اوائی دنو موڑی پا خبر کا چاہتا شک وی چی غلا شوی نو کمیٹی دی جوڑکلی چی ہر سہولست پڑاگا شی
آپ نے الزام لگانا ہے الزام لگائیں مجھ سے شروع کریں
دے وی تاسو الزام لگول غواڑی نو ولگوی او زمانه یہ شروع کڑی زما د کابینه خلق او د نور د کابینه خلق هم دلته ناستی او چکم هم د درغلی تور زما په حکومت ولگی زه حاضر یم او کتا لدی رستو غل اویل نو زب تا تا او ستا پلار تا غل اوایم او یو کمیټی جوړ کړی چې ولست معلوم شي چې د الیکشن غلا کوي او الیکشن غلا کون کې نن پخپل غلا پر دې اچولو لپاره هر دیم تور د غل استعمال وی اسلام آباد کے دے سیاسی چارو تجزیہ کار و خبریال احسان حقانی ویل پارلیمان دے شخصی تاو تریخوالی او یا دا کردار کشی لپارا ندے بایچ سیاستوال پدے کی قانون سازی او دا ملک دا پرمختگ لپارا پگڑا سرکار وکڑی نموڑی اوے
پکار ندے چوش زکا چے پارلیمنٹ دا ملک آلہ ترین فورم دے حکومتی ارکانو سر خود سر دا حق نشتا چے آغا دا کسی دا ماشومانو پشان الزام تراشو کی کداغی پچا باندی شکی چې دا غل دی او دا غل دی او دا ڈاکوان دی نو چې دا غل دی او ڈاکوان دی نو دا حکومت چا منی کړی دی او دا حکومت خو په دې ایجنډا باندې دی ووټ اغسته دی چې دی وه کرپټ خلک را ټینګی اوس خلکو دی ور ووټ ور کړی دی نو خلک دی نو دا عملی اقداماتو تم لري نو بهر پارلیمنت کې چې شوی دی پرون نو دا یو افسوسناک صورتحال دی نه او خمیسج نزی
دی توران دا پاکستان تحریک انصاف غړی او د مواصلات وزیر مملکت مراد سعید هم په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تورونه پورې کړه او د په جواب کې د پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړی رانا ثناء الله د پاکستان تحریک انصاف په غړی او د درغلی تورونه پورې کړه چې ورسره په اسمبلی کې یو واری بیا د دوانو ډلو ترمنځ تاوتریخوالی پیل شو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سراجیر له رپورټ سره د خبرونو نیمای ته پر رسیدو یو لسمه بجې کېدونکې دي. شاهین بنیرای په د خبرونو لنډې وړاندې کړې.
سلام شه د وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا بي ګنا ګرځول شوی سوي ميرمنه آسيا بيبي له جیل خوشي شوی او یو خوندي ځای ته منتقل کړل شوی ده. آسيا بيبي د مذهب د سپکاوي په تور کې اته کاله په زندان کې تیر کړی خو د اکتوبر په 1 نیټه سپریم کورټ بي ګنا وګرځول او دغه د خوشي کولو حکم ورکړ. د خیبر پختونخوا په بنو کې پولیسو د پختون تحفظ مومنټ ځنې مشران او لزګونه پلویان نیولی دي. په بنو کې د یاد غورځنګ مشران وایي چې لسور زرایسي د دوی پر ضد چاپې روانې دي او تر سلو زیات غړي نیول شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اسلام آباد های کورټ ته ویلي د بشري حقونو په فعالې ګلاله اسماعیلي سفري بندیزونه د استخباراتي ادارې ISI په غوښتنه عملي کړې دي. دا خبره ګلاله اسماعیل بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې ده. په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مهاجرینو د کاري ډلې دویمه غونډه وشوه. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې په غونډه کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو سره په تړلو چارو خبرې وشوې او د هغوی خپل هیواد ته د ستنېدو په لارو بحثونه وشو. د امریکا اټارنی جنرل جیف سیشنز د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په وینا له خپلې چوکۍ څخه استعفا ورکړې ده. او د ناټو اتحاد د لسو غړو هیوادونو خواوشا ولسنیم زره ځواکونو په پولینډ او بالټیک هیوادونو کې په پوځي مشکونو کې برخه اخیستې ده. دا مشکونه پرون پیل شوي دي چې د نومبر تر 14 نیټې پورې به دوام لري او مخه د فوج د بیلابیلو برخو ترمنځ همکاري ډیرول دي.
خبرونو لنډیزم له شاهین بنیری واوریدل. او سم وخت را رسیدل دی د ونیزی خبرونی سندری جادوګری. په دې کې د غزل د استاد غلام علي څو مشهور غزلی او د هغه د ژوند او نر پاړه معلومات اوریدل سي. سندری جادوګری خبرونه هارون بچا جوړ کړی. تاسو مخکې مو اوریدلې. نن یو ځل بیا دراورو.
سلیمه شایز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړې. د دیونه خبرونه د استاد غلام علي غزلونو د غد ژوند او هنر مختصر حال ته ځانګړې شوی. غلام علي د اردو ژبه په غزل بولو سندرغاړو کې منفرد مقام لري. هغه ویلي یو شمېر غزلونه په ولس کې داسې مقبول شوی چې خوند او مزه لا هم پر خپل ځای پاتې دي. غلام علي هندي کلاسیک موسیقي له استادانو یاد کړی او د کتونکو په اند نوموړی بریالي شوی چې د غزل ویلو د یو ځانګړي سبک څختن شي. آشتی کا وہ زمانہ آیا ہے چپکے چپکے رات دل آنسو بہانہ آیا دیکھا کونا دفتن
کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کھولا دفتر اور دوپٹے سے تیرا چھپانا یاد ہے ہم کو اب تک عاشقی زمانہ یاد ہے چھپے چھپے رات دن آنسو بہانا یاد ہے ساتھ سننا درد دل کی داستان بے رخی کے ساتھ بے رخی کے ساتھ بے رخی کے ساتھ سننا درد دل کلائی میں تیرا کنگن گھمانا یاد ہے ہم کو اب تک عاشقی کا زمانہ یاد ہے چھپے چھپے رات دن آنسو بہانا
د غلام علی پاړه پر انټرنیټ ورکل شوی معلومات ښیي چې هغه د 1940 کال په دسمبر میاشت کې د پنجاب سیالکوټ ښار ته نږدې په کالیکی نومي سیمه کې زیږیدلی. د هغه پلار د دې لپاره چې د بړې غلام علی خان موسیقي خوښېدله پر خپل زوی غلام علی نوم کې خود. بړې غلام علی خان چې د هندي موسیقۍ لوی استاد یادیږي په لاهور ښار کې ژوند کاوه. وړوکی غلام علی به له خپل پلار سره یو ځای د دغه نومیالي استاد کلاسیکي موسیقي اورېده. د غلام علی پلار زړه وکړل چې بړې غلام علی خان ته ولاړ شي او خواست ورته وکړي چې د زوی په خپلې شاګردۍ کې واخلي. استاد ماشوم غلام علی ته وویل چې یو څه ورته واوروي. هغه په ویره ویره هم د استاد یو کمپوزیشن واوروه چې د استاد خوښ شو. پر غلام علی مینه راغله او د خپل شاګرد په توګه یې قبول کړ.
سے ہو بے گانا اس میں سے نہیں مطلب دل جس سے ہو بے گانا مقصود ہے اس میں سے مقصود ہے اس میں سے دل ہی میں جو کھچتی ہے ہنگامہ کیوں تھوڑی سی جو پیلی ہے.
په پیښور کې د موسیقۍ استاد آصف حسین وایي د غلام علي دا کمال بس دی چې د غزل د شهنشاه مهدي حسن په دور کې د ده په غږ کې ویل شوي غزل ته هم خلک غوږ ونیسي او خوښ کړي. د آصف حسین په خبره غلام علي دا استعداد هم درلود چې په یو غزل کې له یو څخه زیات راګونه وکاروي.
مهدي حسن صاحب خپل ډېر غټ یو مقام لري. دا هو په مرد مقابل چې موږ بل شخصیت ګورو نو هغه غلام علي راځي. دواړه حسیان چې کوم دی هغه لیجنډ دي. نو غلام علي صاحب چې کوم کارکردګي کوي په دنیا کې نو ډېر منفرد سرونه انټروډیوس کړي دي غزل کې. کوم شد سرونه دي مطلب یو راګ چې کوم دنه د نور سرونه مر سره تش کول دا ډېر ګرانه خبره ده. لکه یو سکیل دے بلاول دے اگے کی دے نو سونا ایمن یا چنت مولوی تا سڑے لاٹ سی چت راگوں تو بل راگوں سا نو اگے کارونا غلام لکھے دے خطر کی سرا پیش کڑی دی خلقو دا مشر میل مونگا ورتا ویل شروع دا دو درے راگوں نا مکس کڑل یو غزل کے ہندوستان کی دیر میوزک کے دو کنٹریبیوشن دے آشا بھوسلے سرا دے غزل نا داو دی عمدہ سے. نو غلام علي صاحب چې کوم د وینا او د انداز هغه نه علاوه دا چې کوم هارمونیم کې چې کوم هغه غور دی نو زما سره الفاظ نه نشته. دا اردو کې هم مطلب دی چې سورج کو چراغ دکھانے کے متبادل دی. پہلے تو میں چیخ کے رویا
پھر ہنسنے لگا بادل گرجا بجلی چمکی تم یاد آئے تم یاد آئے پھر ساون رت کی پون چلی
د غلام علی او د نومیالی هندای سندرغاړی آشا بوسلی په آوازونو مو د سندره واوریده. اوریدونکو د مشال رادیو د دیونه په سندره جادوګری خبرونه کې د غلام علی مشهور غزلونه او دغه د هنر په اړه لنډ معلومات اوري. په پیښور کې موسیقار آصف حسین وایي غلام علی اردو غزل ولسی کړی دی. د ده په وینا غلام علی د اردو ښکلي شعرونه راغستي او د هغو د مزاج مطابق یې کمپوزونه ورته جوړ کړي او ویلي دي.
غلام علی سے دسے سنگر دے چی ہر شو کے خوخی غزل جو دا سے شعبہ دے چی دیر کم خلق کو ذہن کے آغا راضی یا آغے برداشت کھو لے چی نو غلام علی سے کدائے ہو کمال ہم دے چی آغا ہر شو پوری کے ہر شو پر خوند آغا سے چی دیر زیاد کلاسیکل ہم دے کلاسیکل نبار ہم دے نارمل اور دیر خوب انداز کے غزل پیش کرے دے او هغه نه علاوه شاعری چې کوم سلیکشن دی هغه ډېر ښکلی دی ماشاء الله او سرونو چې کوم انداز دی هغه ډېر منفرد دی
شہر تھا اس دشت میں ایک شہر تھا وہ کیا ہوا آوارگی یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی شب مجھے بے شکل کی آواز نے چونکا دیا کل شب مجھے بے شکل کی آواز نے چونکا دیا میں نے کہا تو کون ہے میں نے کہا تو کون ہے کہا آوارگی دل یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی سبق ایک اجنبی جھونکے نے جب پوچھا میرے غم کا سبب صحرا کی بھیگی ریت پر صحرا کی بھیگی ریت پر میں نے لکھا آوارگی اس دشت میں ایک شہر تھا اس دشت میں ایک شہر تھا وہ کیا ہوا
آصف حسین زیاتوی غلام علی د هندی کلاسیک موسیقۍ په بیلا بیلو ژانرونو لکه خیال ټومری او کافی کې ل زده کړو تر لاسه کول ورسته اردو غزل ویلو ته مخه کړه. د آصف حسین په خبره په اوس وخت کې د هندی موسیقۍ او د پام وړ شمېر زده کوونکي هم د غلام علی پر لار روان دي او دغه سبک تعقیبوي.
مخکې خلکو خیال به ویل خیال کې دغه غټ غټ تالونه به او دغه اوس به دور کې چې کوم خلک کوم اوس اورو
مونږ نشو اوریدلی هغه میوزیک ولې چې هغه ډېر ګران میوزیک او ډېر غټ غټ تالونه به ډېر وخت پس به دغه مطلب پوهېدو چې دغه تال دی دومره ګران او هغې نه پس بیا خبرې راغله نو هغه به لږ کیروا دادرا داسې ردم کې بیا دا شروع شوه او بیا ٹھمری نه پس کافی او دغه نور انوینشنز به شو که نه په موسیقي په دنیا کې بیا دیو نه پس دا غزل راغلی دی نو غزل پر حوالہ دا دے کہ پاکستان کی پورا خدا گرم تھی ایشیا کے منشی اور ان غلام علی اور تہذیب سن سے ملا اور تو نے سچی مو متویل غزل گائک دین دون بخری ول چیز ہر چا انسپریشن بن جو نہیں کہا سو غزل لگا آغا بیا تہذیب سن سے بغان کے ساتھ یہ غلام علی سے بغان کے ساتھ غلام علی سے خپل جان دے مقام دے اور پھر ماشاءاللہ خپل خوخی پالو کے دغه میوزیک چې څوک عزت یې نو هغه بیا کار دی چې محنت هم کوي او خواري چې نه بیا خو دا ډېر مشکل شی دی دا خو بیا نش موږ کولی ډېر خلک ما لیدل زه داسې اسلام آباد کې هم داسې کراچۍ کې هم خلک شته چېرته پروګرام ته مونږ تللي وو اکثر کراچۍ ته چېرته لاړو هلته مونږ خپل پرفارمنس وکړو هغې نه بس یو کسرال او غلام علی صاحب په آواز کې یو سندره ویلا دغه په انداز کې نو داسې اورېدلی دي خلک
تمہارے خط میں تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا مقیم کون ہوا ہے مقام کس کا تھا نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے بات مانیں گے بات مانیں گے
د پاکستان سربیره په هند کې د غلام علی مقبولیت د دې لامل شو چې هغه د هندي فلمونو لپاره سندرې ووایي خو د نوموړي غزلونو بیا پاکستانی هغو ته لار جوړه نه کړه د پیښور میشتي موسیقار آصف حسین په اند که غلام علی ته موقع ورکړل شوی وای چې د پاکستانی فلمونو لپاره سندرې ووایي نو په دغه میدان کې به هم ښه نوم ګټلی وای
د خلکو یو ذهن دی چې دا په فلمونو کې ونه چلېدو اسې دی هغه خو تاسو چې وګورئ هندوستان کې هم یو فلم راغلی هغه کې هم دا یو سندره یاد 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 بس یاد رہ جاتی نو هغه د فلم لایک نه نو هغه بیا ونه
خلکو ذهن کې داسې چې د هغه په آواز په فلمونو کې نه دی اغوستل شوی، کېدای شي داسې موقع نه ملاو شوی چې پروډیوسر او ډایرکټر باندې دا ټول سیزونونه ډیپینډ کوي. او زه خو دا ګڼم چې غلام علي صاحب آواز استعمال شوی نو دا بد آواز خو نه، ښه آواز ماشاءالله.
د غلام علي په اړه ویل کېږي چې تعلق یې د موسیقۍ له پټیاله گرانی یا کورنۍ سره دی. هغه په 1980 کال کې د پاکستان رادیو لپاره غزلونه ویل پیل کړل. وروسته بیا د پاکستان ټلویزیون د موسیقۍ په پروګرامونو کې په مسلسله توګه برخه اخیستې. نوموړي هند ته څو وارې سفرونه کړي او هلته د غزل کنسرټونه ورکړي دي. غلام علي اروپا او امریکا ته هم تللی او د خپل غږ خواږۍ په ژوندیو پروګرامونو کې پر پاکستاني او هندي مسافرو ویشلي. نوموړی دا مهال د پاکستان په پنجاب صوبه کې له خپلو بچیانو سره یو ځای ژوند کوي. د سندره جادوګری خبرونې د پای په شیبو کې اوریدونکو د غلام علي دا یو بل مشهور غزل ووري. زه هارون بچا درنه اجازه غواړم په مخامخ. خو اوس نه ډول شتا نه اتن شتا،
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.